د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د نن خبرونه. د طالبانو حکومت د غویي یا ثور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا له ورځې سره برابره ده عمومي رخصتي اعلان کړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی، ویل شوی دی چې پنجشنبه د غویي اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا له ورځې سره برابره ده او د کار د قانون د 140 مادې په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په 13 لسیزو کې هر کال لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی ښارګوټي کې د 150 صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تصویب کړې. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي، د دې طرحې له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړې، د ښارګوټی د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغوي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1600 کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزی ښارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ ډپره یې 1500 مخکې د کابل په دې سبز سیمه کې کیښودل شوه، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، یو ښوونځی او یو جومات شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مرستیالې پرون د هزارګانو او شیعه ټولنو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو حملو په اړه خبرې کړي او له هغوی سره یې خواخوږي ښودلې. د یوناما پر ټویټر د خپاره شوي بیان له مخې په دې کتنه کې میتین نوټسن وویل، د ټولو افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو او تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د اوکراین پر ختیځ بریدونه زیات کړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هیله څرګنده کړې چې په اوکراین کې د روسیې ماته به کرملین پر نورو هیوادونو له یرغل څخه راوګرځوي. آستن وویل، واشنگټن غواړي روسیه هومره کمزوري شي چې نور ونشي کړی هغه څه چې پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې ترسره کړل تکرار کړي، او زیاته کړه چې کیف تر اوسه کولی شي دا جګړه وګټي که یې لازم ملاتړ وشي. او د شمالي کوریا رهبر په ډیره چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزي خبري اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د ژمنه تیره شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه په خورا چټکۍ سره نور هم پیاوړي او پراخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکی کړکې چندی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، زه همایون هیوادیم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کو چې څنګه کېدلې شي نارینه د خپل کور انجن یا میرمنې لوړو زده کړو ته وهڅوي او فرصت ورته برابر کړي، یعنی په دې برخه کې د نارینه و مسولیت څه ده او څه ډول مرسته کولای شي. په دې به هم له خپلو میلمنو سره وغږی کو چې ولې ځینې نارینه د خپل کور د انجن او میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته دي یا حتی مخه نیسي. د نورو میلمنو ترڅنګ په خبرونه کې یو ورور او یو خور هم سره دی چې ورورې له خپلې خور سره د زده کړو په برخه کې مرسته کړې او له پوهنتونه د فراغت په ورځې له خپلې خور سره اخیستی عکس په فیسبوک خپور کړی چې هم خور تشویق شي او هم نورو ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې په خپلو خویندو زده کړې وکړي. دا ورور او خور ډاکټر شفیق الله سهار او رحمانیا سهار دي. د دې ترڅنګ په خپرونه کې را سره مدني فعاله اغلې ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزي او د کتاب لوست بنسټ مشر ښاغلی ادریس سیاوش دي چې د خپرونې د موضوع په اړه به را سره وغږېږي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست. ما په پیل کې سحر صاحب له تاسو څخه پوښتو، په داسې و ټولنه کې چې انجنونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي او دا اوس ښوونځي تړلي، نورې ډېرې ستونزې هم شته دي، څنګه تاسو غوندې یو ځوان راځي د خپلې خور تر څنګ درېږي او د زده کړو په برخه کې ملاتړ کوي؟
مننه محترم میواد صاحب. په پیل کې تاسو ته او د ازادۍ راتلو ټولو اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه. ممکن کو برنامه کې او پروګرام کې وخت راکړه. رښتیا هم دا یو ډېر جالب کار و او ورته نور داسې کړنې یا داسې مسائل چې هغه ښیښوون کې دي او په اوس وخت کې د خلکو له ذهنیت سره تقریبا په غیر مترتبه حالت کې یا په داسې حالت کې وجود لري، مسائل او مشکلات سي د خلکو ذهنیتونه نه مني او اجرا سي تر سره سي. دا رښتیا هم جالبه ده. مونږ په تیر کې هم ځینې داسې کړنې د خلکو ولیدې سي، هغه خلکو ته ډېر جالب وي او خلک یې اوس د الګو په شکل باندې د ذهنیت سازۍ لپاره راخلي. په پکتیکا کې یو مشر راځي او خپلې لونې لري ځای مکتب ته وړي او هغه حمایه کوي، چې دا بیا په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې له ډېر تاوده غبرګونونو سره او له ډېر ملاتړ سره مخ کېږي. نو مسله دا ده چې په لومړیو کې زه باید دا ووایم چې دېک شک نشته چې کورنۍ په زیاته اقتصادي او په زیاته کچه دې ته لیواله او دې ته واداره نه دي خپلې لوڼې او خپلې خویندې تشویق کړي. دا یو حقیقت ده. تاسو اوس مونږ څنګه دا کار وکړو، مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کېږي؟ مونږ باید په انځوریز شکل باندې خلکو ته وښایو، مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې باید حمایه شي او د دې تر شا هم مالي او هم مانوي حمایه وشي، تر څو په کورونو کې لوڼې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحمانی سهر. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو پلار مو ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته در سره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلې د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مننه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړې یم، همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په حق لا سپارښتنه راته کړې دي. لوړکتوب نه دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنه او نظریه د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم، خصوصا پلارجان ورونه مې کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده او تل یې تشویق کړې یم او تل له ما سره مرستندوی پاتې شوې دي.
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلې وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتم چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د مېرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي، علت یې تاسې څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی هیواد صاحب او ګرانو سهر ورور خور ته، همدارنګه ستاسو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او ښې هیلې.
وعلیکم السلام.
مننه کوم چې ماته مو په دې پروګرام کې چې ځوان فکر دی. که څنګه زه یو مېرمنې مې چې تراویا کال مې عمر اوښتې دي او ما چې مې دا بلنه راکړه او زه په دې پروګرام کې ګډون کوم، نو خدای دې وکړي چې دغه ښاغلی او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ دپاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی او د دې دپاره موږ باید ډېر هڅونه وکړو، خلک تشویق کړو. متاسفانه دا څلوېښت کلن یا درې څلوېښت کلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې
د خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دې د سرساتنې په خاطر باندې دی یو نوکری یو معتزدي شکل د رواخستي زموږ په وخت کې زه د کندهار یم د کندهار د نړۍ انالیسې کې مې ذکر وکړ او کابل پوهنتون ته ولاړم په لږ کې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفدار وه متاسفانه تر دا جنګ وروسته زما د سیم خلک هم تقریبا د شجه د درس او تعلیم ډېر طرفدار دي ولې دا نوی نسل لکه شاغلي سحر چې د خپل خور سره همکاري کړې ده د دې امثال غونډې ځوانان متاسفانه متاسفانه چې پر خوند باندې ډېر ټینګار کوي او یې نه پرېږدي ولې خوسته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی وعده یې کړي وي ماشومان هم لري ښوونځي چې اصلي وي همکار دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي نو موږ د جنګ شرایطو ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي ولی قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېرو لوی اهدافو پورې ورسیږي ټولنې ته ترقي ورکړي نور چې د جنګ د صلاح حقیقت شي او جنګ بس شي او موږ ټول افغانان لاس سره یو کړو وښودو ته خصوصا ځوانانو نجونو ته خپل پلرونه او میندې اجازه ورکړي چې د ښوونځي د وزارت مخلص سي زاشي مکتب ته مدرسې ته وایي مکتب نه دی بلکې په مدرسه کې د زکري شرایط ته او دی تعلیم وکړي زه یو ډیر ما په داخل تاري ژوند کې ما په کلینیک کار کاوه او دا اوس هغه ورسته یو من رئیس وختونه په شپخانه کې یو مېرمن یو 20 متر فاصله باندې د دغه څخه بخښنه غواړم نو زه به یاد کوم چې ما صحنه ما ته ډېر جبو او ما ته جراف راتله د تشناب پوښتنه وکړل تشناب چیرې دی د تشناب په سنتیمتري کې تر هم یو لوحه نشته و چې تشناب او یا دغه رقم یو بل مېرمن راله چې یو هفته د خپلې پچکاري د ځرق لپاره پاته و د دې لیر فاصله څخه ته مو د خواش او د میړه او د دې اجازه اخیسته ورکه پلاس کې ورانه قضیه ته ودرې د لوجمه د کچکاری وخت نن دی خو سر هم ته وشه او فقط د سر په اشاره دی خو زه یو وخت مره د بخت دی دا ما د مسکیه د اولاد پر ځای ده ما تل سوای له سولې ولې په دې باندې دا شرایط محدود سولې چې دا نشه کولای درس وای نو مرته ولا مال لري په فکر یو درس ممکن څوک نه لري چې له خوته پښتنه کوي وای چې دا تاریخ کم یو دی ته په پښتو کې تاسو سره د خپل ماشومان او څارنه به کوي د کور کار به کوي دا ته حاجت نه چې اجازه اخیستل د خوښ یا د خوشاله نه څخه او بیا تر کلینیک پر راځي په کلینیک په ټلو په تمبه دي ځان ته کې راځي تر دا ځای پر او فقط یو څو شو د تا ته دا چې ورکړي نو موږ دې دا څو شوندې دي نه سل په ډېر بد حالت کې خدای دې وکړي چې موږ شو چې نه نه چې څه څه مو چې ژوند دې دا امکانات دې کې چې بیرته وختلو مرتبه ته لار پیدا کې او خپل مرتبه ته راځي
مننه خوشاله اوسې مننه غلی عزیزی ورسته خبرې کو البته دا موضوع ډیر نور اړخونه هم لري خو غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل ملما خغلی ادریس سیاوش څخه پوښتو چې د خپل هم د افغانستان زینو سیمو تتللې ګرځیدلې سیاوش صاحب کته سره ته وایي چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډیر انجونې خوانځي ته نه ځي زده کړې نه کوي علت هلته غو فکر دی چې مثال انجونې باید زده کړې ونه کی یا انجونې زده کړو ته ضرورت نه لري کنه امکانات هلته په کلیو کې نشته دي خوانځي نشته خون کې نشته علت تاسو څه بولئ
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته درنو اوریدونکو ته د مخبرونو منو ته هیله مندم چې خورز او خروج به ولري اول زه دې تر اعظم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب وختونه کې وو او دا کنه آیا دوی غوښتل او دوی غواړي چې یو باسواده ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د ښوونځي او د علم اصول پرمختګ تیږي ولودي؟ زه له څېړنو له کتنو له تجربو له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم، البته نر او ښځه، مشر او کشر، ټول دوی د تعلیم تیږي ولودي، دوی د علم تیږي ولودي. حتی که زه ویم چې افغانان د افراد تر برید کتاب و قلم پر چړاند خلق دی، نو تاسوک دا د افغانستان دغه څلوېښت کلنه یا لغه ډیره جګړه هر یو نوم ورته ورکوي، خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنگ نوم ورکوم چې دغه جنگ چې دغه پنځه څلوېښت کاله په افغانستان کې روان ده، د ټوپک او د کتاب او د قلم جنگ و. دغه جنگ کروان و کروان ده، د ترګمۍ او د رڼا جنگ ده. یعنی دغسې دي چې موږ او تاسې به پر باندې پوه شو. زه په ټول افغانستان کې وایم چې په بایسکل وګرځېدم، ما کتابونه ویشل، موږ قلمونه ویشل، موږ د مینه ویشله، موږ ډېرې سختې تېرې کړې، لږې تېرې شوې، تندې، هغلته امنیت نه و. دایشو مرکز ته زه ولاړم، هغه وخت کې طالبان وو، د هغوی مرکزو ته زه لاړم، کلو بانډو، هغلته چې بیخي لارې نه وي، زه لاړم په اوبو کې په سیند پورې وتم. وګورئ، د ما هدف څه و؟ دغه سختي و ما ولې تېرولې، دغه دغه زحمتونه نه. یو هدف د ما دا و چې زه معلوم کړم چې آیا که موږ زحمت وباسو، دوی ته موږ لرو پرتو سیمو کې کتابونه، کتابچې، قلمونه او مینه ورسو، دوی مني، دوی هضمولی شي که نه شي هضمولی؟ خو کتنو له څېړنو وروسته دا ثابته شوه چې نر او ښځه په افغانستان کې، که هغه د افغانستان په شمال کې دي، که په جنوب کې دي، که په شرق کې دي، که هغه په لرو پرتو سیمو کې دي، زه قسم خورم چې دا ټول د قلم و کتاب پسې لیونی خلک، یعنی په ټوله معنی په هر ډول شرایطو کې دوی قلم و کتاب غواړي. دا چې زمینه ورته مساعد نشته، دا چې کتاب غواړي خو سته ورته نه، دا چې مکتب ته ځي خو تلی نه شي، دا اوس یو بل باس ته چې بیا پر باندې باس وشي. خو اوس خاصم د داسې پوښتنې ته چې په لرو پرتو سیمو کې هم که دوی نجونې ښوونځي ته نه تللې، دوی د فکر مسله دا نه وه، بلکې هغلته جنګونه ول، که دوی تللې هغلته جنگ شروع کېده، نو دوی وشل کېدې. چې موږ داسې د ډېرو پېښو شاهدان هم وستو چې هلکانو نجونو ښوونځي ته تللې، هغلته جنګ شروع شوی او هغلته یا دوی وشل سي. نو هېڅ مور او پلار نه غواړي چې داسې یوې سیمې ته ځای ته خپل اولاد ولېږي چې هغلته جنګ وي، یا ښوونځیو نه، صنفونو، ټولګیو نه د سندرونو استفاده کېده. اکثره ښوونځي که تاسې اوس هم وګورئ چې هغلته د جنګ پوستې وي، هغه په راکټونو لګېدلي، هغه په مرمیو باندې لګېدلي. نو په ټوله کې دوی غوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې هم، که هغه نورستان کې، که زه وایم چې موږ د نورستان آسمان کلي ته لاړو، دا نورستان ته ځکه دغه آسمان کلي ته ځکه د آسمان کلی وایي چې دا ډېر اوچت دی هېواد، چې غر ده او هغلته نختل دي، سمه لاره نشته، ټول تیږې دي. خو هغلته موږ آسمان کلي ته چې وختلو، نو هغلته مې نجونې ښوونځي ته تللې. که موږ د لغمان ګنجون ته لاړو، دغه لغمان ګنجون داسې یوه سیمه ده چې هغلته بیخي نه سړک تللی، نه د بایسکل لاره شته، نه د موټر سایکل لاره شته، نه د موټر لاره شته. موږ په یو هوایي زنګو کې موږ هغلته لاړو، خو هغلته چې موږ وکتل، هغلته مو نجونې او مالکان تلل ښوونځي ته. په ټوله کې زه دا هر ځای کې ثابتولی شم او ویلی شم چې نجونې او هلکان ټول افغان نسلونه د افراد تر بریده قلم او کتاب دي او دوی غواړي.
مننه سیاوش صاحب. سحر صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار، یو ښه فکر عام شي. خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې دې زده کړې وکړي، مرسته دې ورسره وشي، ملاتړ دې وشي، که نه څنګه دغه فکر در سره پیدا شو؟
هیواد صاحب ډېره مننه. اصلا د پوهنتون په جریان کې او د پوهنتون نه د فراغت په وخت کې سفارت شوم، له هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو. موږ څلور پندې او څلور ورونه یو، او څلور
تاریخ کې د پوهنی په برخه کې کار کوي، په بیلابیلو برخو کې کارونه کړي دي، او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخه کې په بیلابیلو برخو کې کارونه کړي دي. مونږ د کورنۍ نه لطفانه د مور او پلار لطفانه همدغسې په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړی سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خپرولو باندې وشي. زه غواړم یادونه وکړم، زما څلور خویندې وې، یوه مشره ده، هغې په داسې کلي کې واده و چې هلته نجونو مکتب نه و، خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو، هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو، هلته هغه کلي ته د امریکا هېواد نه افغان هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې، سنفونه یې جوړ کړه. دویمه خور مې په معارف کې وه، تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې، هغه تدریسي مرستیاله وه، اوس د احمد ابا د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده. دغه خور چې په برنامه کې را سره اشتراک لري، دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده، په هغې کې امیره ده. یوه کشرۍ خور مې د هغه خپل زده کړې کوي او وظیفه لري، تنده لري. ورونه مې هم دغسې په معارف کې دي. یو ورور مې په سرمعلم ده دلته په کابل کې، هغه کې مسؤلیت مخته وړي. یعنی د پوهنتون نه وروسته چې کله مونږ فارغ شوي یو یا مه پوهاوي په برخه کې مونږ شاوخوا 23 صنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې نجونې وکړي او ترسره یې کړي. هغه نجونې نن په لسمو په دولسمو حتی د پوهنتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي. نو دا اوسنی جریان نه ده، بلکې د شاوخوا تیرو دولسو کالو را په دې خوا مونږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی، هم د ولایت په کچه کار کړی، او هم رسمي دندې مخته وړي. دغسې یو تسلسل ده. مخکې د علتونو پوښتنه وشوه، ما په نظر مهرباني
مننه سهر صاحب، خوشاله اوسئ. د علتونو په اړه تاسو ویل، مهرباني غواړو دا هم درنه واورو.
یو اصلي علتونه زما په نظر په دوه کټګوریو دي. یو هغه علتونه دي چې هغه اصلي یا ابتدایي لومړني علتونه دي. لومړی علت یو اصلي محترم دا ده چې د تعلیم کچه په مجموع کې چیچه ده، په لرې پرتو سیمو کې هغه د نجونو د تعلیم په ارزښت خبر او آګاه نه دي خلک، بالخصوص د عصري علومو په ارزښت هغه خلک آگاه نه دي. اساسي ستونزه همدا ده چې خلک تعلیم نه لري، ناوړه کلتورونو او محدودیتونو ته وخت ورکړی، منفي ذهنیتونه لري، فکر کوي چې لور یا خور مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړه شي شاید په اخلاقي او په کلتوري لحاظ دوی په ذهنیتي لحاظ تغیر وکوي. دغسې یو ویره موجوده ده، او علت دا ده چې اصلي علت دا ده چې تعلیم هغه ده. دوم اساسي او اصلي علت یې دلته ځینې مذهبي او دیني مسایل دي او دریځونه دي، دا هم د خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر نه لري. په دې برخه کې یو واحد دریځ موجود نه ده. واحد دریځ په دې معنا چې په تیرو حکومتونو کې هم او په سیمو کې چې څوک علما دي او هغه مذهبي استازولي کوي، د دوی ترمنځ یو واحد دریځ موجود نه ده. خلک په دورایي کې هغه لري، قرار لري. دغه یو دوه اساسي ستونزه ده. دوه درې فروعي علتونه دي. یو علت یې فروعي او دویمي علت چې خلک په اقتصادي لحاظ ډېر غټ مشکل لري. خلک خپل نارینه شاګردان او ماشومان نه شي کولی هغه ته ولېږي د اقتصادي ستونزو له امله. او بل ذهنیت، دوه فروعي ستونزه ده چې ذهنیت دا ده وایي ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده. دا یو ډېر بد هغه ده کلتور ده چې زموږ متاسفانه په لرې پرتو سیمو کې خلک لري. توپیري چلند کوي، ماشوم ته نارینه اولاد ته ټول سهولتونه برابروي، خو ښځینه او نجونو ته یا متاسفانه هغسې په هغه حق نه دي خایل. توپیري چلند موجود ده. نو په لویه کې علتونه لري، او دغه علتونه د دې باعث شوي دي چې نجونې، خویندې او لوڼې یا له تعلیم نه محرومې دي، او یا مثلا د تعلیم کولو اجازه نه ورکول کیږي.
مننه خوشاله اوسې سحر صاحب. اغلی رحماني سحر واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګیزه یې درکړې، په کومو برخو کې مرسته در سره کړې؟ واړم په دې اړه راته وغږیږي که نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي، انګیزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي.
مننه هیواد صاحب تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې له تېدا نه کله چې موږ مهاجر وو په پېښور کې پاکستان کې، نو هلته د تعلیم کچه ډیره لوړه وه او د هغو خلکو د زندګي بدوباش هر څه چې موږ لیدل، زموږ کورنۍ د ماپلار لغوی نه یو تاثر اخیسته او هغه څه ژوند یې موږ ته هم غوښته، لکه د یو بل هیواد د پرمختللي هیواد ماشومانو څنګه ژوند لاره، د موږ لپاره هم هماغه څه ژوند غوښته. او د هغه ځای نه موږ زده کړې شروع کړلې، د موږ ابتدایي زده کړې پاکستان په هیواد کې په پېښور ښار کې شوي دي، او وروسته بیا افغانستان ته مهاجر شوي یو، خپل هیواد ته بیرته راستانه شوي یو د مهاجرت نه. نو هغه د هغو خلکو سهولتونه دغه انګیزه یې موږ ته راکړه چې موږ هم انسانان یو، موږ هم د زده کړو حق لرو، او د زده کړو اهمیت او د زده کړو ارزښت موږ ته وښودو. نو همدغه لامل سو چې موږ زده کړو ته مخه وکړله او نن په دې مقام کې قرار لرو. بیا راغلو افغانستان ته او د افغانستان دغه وضعیت، البته د ښځینه وضعیت چې موږ وکتل، نو همدا انګیزه پیدا شوه چې باید زده کړې وکړو او د ښځو د حقوقو په بخش کې او د ښځو د تعلیم په بخش کې موږ یو کار وکړو چې دا یو الهي وجیبه او مسؤلیت هم ده. او د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپله دینی زده کړې هم کړې دي، او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم، او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نورو مېرمنو ته له مانه ګټه ورسیږي. او کورنۍ هم
ما پوښتنه کړې وه چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه، که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي، څنګه انګیزه درکړې، څنګه تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ؟
باید وایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کیږي، نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحلې ته داخليږي، نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده، او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی، په دنیا کې خلق کړی، یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده، او مسؤلیت یې دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي، او دا په دې لاره باندې کیږي چې موږ د تحصیل او د تعلیم څخه برخوردار شو، او د دې تعلیم او د تحصیل له لارې نه موږ کولای شو چې خپل ځان ارزښت او د خپلې ټولنې ارزښت وپیژنو، البته د مېرمنو ارزښت وپیژنو او په دې برخه کې کار وکړو. نو همدغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو، او دوی مادي او معنوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې له موږ سره کړې ده.
ډیر زیاته مننه اغلی وطنوال عزیزی. مثال په ځینو ځایونو کې چې ما اورېدلی دي یا مې لیدلې، دا خبره هم کیږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څه لویه شي نه غواړي د باندې لاړه شي، نه غواړي ښوونځي ته لاړه شي، او دلیل یې هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک سبا راته ووایي چې ستا د خور مې ولیده یا مې نوم واورېده. یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي دي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته ښوونځي هم وي، خو چې یو څه سترې شي بیا ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي. نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دي چې هغه د دوی انساني حق ته زده کړې لاغې دي را وګرځول شي؟
محترم هیواد صاحب دا ډیر علتونه لري لکه دوستانو چې ګډونوالو چې اشاره ورته وکړله یو د هغو څخه لکه جنګ ته چې اشاره وسوله بل د کورنۍ د مشرانو چې زموږ ټولنه یو مرسالار ټولنه ده نارینه په دې کې ډیر واک لري حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ور او یا پلار چې ده ژوند باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابعې ولې په اوله درجه پلار دی په دوهمه درجه مشر حتی کشر ور دی چې د نجلۍ واک په لاس کې اخلي بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي امپریالیزم زموږ په مملکت کې د کلونو کلونو راهیسې د لسیزو لسیزو راهیسې د تعلیم او درس ویلو څخه د ضد اسلام په ډول سره سلا په ډول سره استعمال کړی دي ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسانو تر د شوروییانو تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اساتا تر هغه د مخه هم په نجونو باندې د مکتب په نجونو باندې تېزاب پاشل کېږي چې دې چې نجونو چې مکتب ته ولاړې شي یا اصلي اوبه ځای کې دوی د اخلاقي کېږي د کافران کېږي دا د ډیرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو حتی تر غذایه موږ د اولیت حق ورکړو موږ دا لسیز تجربه ترلاسه کړله چې زموږ ګاونډیان پردي جنګیالیان چې راغله دلته شل کاله پنځوس مملکتو دلته حکومت وکړي پر موږ باندې مشته په دې ویش په دغه څخه زموږ ټول شان پاتې شوی اقتصاد مو په سپر کې زار شو نو زموږ ولسته دا ضرور دی چې هم مو پلرونه هم ورونه هم منج دا فکر وکړي چې نور مشته د سوادي او ناپوهي بناد موږ باید ځکه وکړو خصوصا موږ دیني زده کړې کوو باید عصري زده کړې هم موږ لاسرسی ورته ولرو اوس د هغې د سهار خبرې ما ته ډېر خوند راکوي چې دې هم دیني علوم زده کړي دي او هم په عصري علومو کې دا پوهاوی لري نو راغو دلته چې په کلیو باندو کې د مکتب ساتي صاحب بیا هیواد صاحب په دا شو کلو کې زه به در پوهم چې شاو د کوټ او د سوالي په د خندار څخه ډېر لږ فاصله لري مکتب جوړ شوی دی ولی شاګرد پکې وجود نه درلودي د مکتب کرتاسیه میز چوکۍ د معلم معاش دا ټول د هغه دولتي اراکینو چې خیانت یې کاوه د هغو په لاس کې مثال په ډول زه در پوهم چې د معروف په سوالي کې په 2013 کال کې راپور موجود و چې پنځه څلوېښت مکتب لري تر دا اوسه یو د مکتب هم نه دی پکې جوړ شوی نو که زموږ سیاسون و که زموږ په اصطلاح رهبران و ټول څه استفاده د دغه څخه کړې ده توجه یې تعلیم او پوهې ته نه دی کړې دوی په واقعیت سره د پوهنې پیسې د مکتبو پیسې و دوی ته یو د زرو کان و او دغه سیاستمدارانو چې په هر ولایت کې ولایت اداره کوه نو زما هیله دا ده چې نور موږ هغه دلیس شي و معرف ته یا لیکلوس درلودي موږ خلق و دې ته هم خپل خلق را ویشتو که پلار دی که ور دی که مور ده او هم زموږ ولسونه دلته محترم ادریس یا وش اشاره ورته وکړله اوس دلته جنګ به تر رومي او رڼا ترمنځ و زموږ ولسونه خصوصا نجونې بیخي ډېر تږي دي ودرس ته وتعلیم ته نو اوس چې د ارنجینې چې مکتبو ته تللې تر هغو پر مخ باندې دروازه تړله سره ده زمتیان هم د امارات اسلامي امارات څخه هیله لرم چې دا دروازه خلاصه کړي د دې نجونو اوښکو ته جواب ووایي زه په دې شرمېږم چې د امریکا خلک یا د فرانسې خلک یا د نورو ځایو خلک زموږ د ښځو حقوق وایي وایي دا زما لور ده دا زیمه ما حق ولې ټول غواړي ما حق مشته له ولې تاسې یې شو د مخ سره د ټول هر څه نه پاج کړم نه نه نو زموږ خلک به خپل فکر وکړي کوم دولت راځي حکومت او کوم نشته ټول به فکر وکړي او دې ټکي ته متوجه شي چې نور د ټوپکس نه باید په کلام بدل شي که شګه ته کنار ته تاسو فرض چې باید تعلیم وکړي
در از اتمنانه سیاوش صاحب استاد سیغاق مواری ده خبری مواری ده مننه سیاوش صاحب مخکې مو هم یادونه وکړه چې ځینې کلتوري مسائل شته دي په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینې ورونه یا ځینې پلرونه د کورنجونې او میرمنې پرېنږ دي چې زده کړې وکړي نو د دغو رواجونو د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خنډ شي د هغې ملاتړی شي یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي نه ده چې هغوی له زده کړو محرومې شي
هیواد صاحب زه پرون بازار ته تللی وم لارې کې یو لس کلنه زده کوونکي د ما مخې ته راغله تاسې باور کوئ چې نورو ته به دغه نجلۍ یوه ماشومه خریده خو ما د دې ماشومې په سیده کې یوه مور لیده چې دا به سبا ته مور شي دا اوس ښوونځي ته ځي او دا به سبا ته کور او ژوند او بچي نو زه فکر کوم که زمونږ میندې اکثره باسواده وایي نو نن به نه جنګ و نه به وحشت و نه به بربریت و نه فقر نه بیچارګي او نه به هم د پردیو لوبې یعنی مغسه زهر چې په مونږ شیندل کېږي هغوی به کار کوه زه اوس هم وایم چې دغه ټولې ستونزې چې دي که چېرته زمونږ میندې باسواده وایي او مونږ سم روزل شوي وایي ځکه دغه تعلیم او ژوند دا د یوې ورځې مسله نه ده هیواد څه ګور یو ماشوم د مور په خېټه کې ده هغه وخت نه هغه تغسیه کېږي او بیا چې هغه پیدا شي د هغه کالي لباس ژوند او دا یوه سلسله ده دا یو څو کالو یو حرکت ده چې دا باید په منظم شکل باندې ترسره شي تر څو یوه ښه ټولنه یوه هوښیار ټولنه مونږ ولرو نو دا مسله ده اوس هم یعنی زه نورو خبرونو مخکې دا غواړم ووایم چې که مونږ یوه هوښیاره ټولنه غواړو یوه ښه ټولنه غواړو جنګ نه غواړو سوله غواړو تیاره نه غواړو رڼا غواړو بدبختي نه غواړو خوشبختي غواړو یوازینۍ لارې همدا ده چې مونږ نجونې باسواده شي میندې باسواده شي وګورو یوه مقوله ده وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ دا د یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو اوس تاسې وایه چې دغه ښوونځي ته مونږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو عالم ولري نو تاسې ورته نارینه راولېږئ خو که غواړئ چې ټول یونان عالمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ نو پرته بله دلته یو بله مهمه مسله غواړم چې دلته یادونه وکړم د مونږ وې تاسې مسؤلونه تاسې باور په خدای وکوئ که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي دوی د عجیب استعداد نه برخمن دي وګورئ د نورې نړۍ ماشومان یا ځوانان په سوله کې ژوند کوي ښه خواړه جنګ نشته فقر نشته بیکاري نشته یعنی ډېر ارامه ژوند لري خو بیا هم استعداد یې د قدر وړ خو دومره نه ولې زه چې خپلو ماشومانو ته ګورم چې په جنګ کې پیدا شوي په جنګ کې ژوند کړی ښه ډوډۍ نه ده خوړلې باسواده مور او پلار نه لري په ټولنه کې هوښیار کس نه لري یعنی عجیب او غریب ژوند لري خو چې دې خبرو ته غوږ ونیسي د منطق ته غوږ ونیسي د درس او تعلیم په برخه کې ورنه معلوماتو کې تاسې باور وکړئ ډېر عجیب استعداد افغان ماشومانو ته خدای ورکړی دلته بیا نارینه و نه د ښځینه و هغه استعداد او شعور او ظرفیت او د دوی عقل خبرې منطق دا ډېر عجیبه ده یعنې تاسې باور وکوئ چې په جنګونو کې یعنې په میاشت کې یو ځل ښوونځي ته تللی ځکه نور خو یا خو یو استاد بې سواده ده چا په زور راوسته یا د وکیل صاحب وراره ورور و یا خو کتابونه په ښوونځي کې نه لري یا خو ودانۍ نه لري په ښوونځي کې کله به باران سو بس مکتب ته والا نړ کله به ګلۍ سو یا به باد سو یا به چوکۍ نه وه یا به شطرنج یعنی عجیب و غریب منطقونه په کلو باندو کې خلکو ولوستل خو چې ته بیا هم ورنه یو موضوع پاره پښتنه وکي دی راجیب جواب به تا در کنه په ټول کې خدای عجیب استعدادونه ورته ورکړي دا چې حالات برابر نه دي دا بیل مسله ده هوا څه راځي مې تاسو پښتنه ته چې مخ کې خوشبختانه د شیول چې اگر انجونی چې په خوانتي ته تلي کورنۍ ته به پیغورونه ورکول کېدل یا به د انجونو ته پیغورونه ورکول کېدل د ننګ او د غیرت خبرې او د شملې خبرې وکړي اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یو جلې چې پنځه ته ځي مور او پلار د خبرې د غجرې ته څوک پیغور نه ورکي بلکې لا تقدیر کېږي لا حسول کېږي نو دا وکن د خوشبختۍ ځای دی چې مخکې یوه پیغله تله خوانتي ته هغې پسې به ټاپي لګول کېږي چې دا ښه نه ده او پلار دې ښه نه ده او مور یې داسې کړي پلار یې هغسې کړي ورونو ته به یې خلکو پیغور نه ورکول چې بې غیرته خور د خوانتي ته ځي او خلکو ورته ګوري او ټیکره یو دا د کیسې لرې زیاتوي اوس خوشبختانه دې په ځای چې دغه خویندې یا کورنۍ څوک ورته پیغور نه ورکړي تقدیرېږي حسول کېږي او تاسې وګورئ څه وخت مخکې فکر کوم تېر کال خوست کې یو سړي د نجونو د خوندي لپاره خپله ځمکه د خوندي لپاره ورکړه یا د چې نور ډېر کسان دي چې کله د خوندي یا مثلا په مرمیو لګېدلې په جنګونو کې خپل بچي رالیږلي د نجونو خوندي ته هغه مرمیو چې لګېدلې هغه ځای هغه پلستر کړي دي یا خل کړي دي چې چتونه ورته جوړ کړي رنګ کړي دي په خپلو شخصي پیسو باندې نو دغسې ډېر کسان مونږ ولیدل نارینه چې د نجونو د خوندي لپاره یې ځمکې وقف کړي پیسو نه ورته تېر شول خپل ځمکو نه ورته تېر شول نو په ټوله کې زه وایم چې اوس موسمي سقوط د حرکت وخت ده راځي په نشتو امکاناتو په لږو امکاناتو ډېر کار وکړو او موضوع مو اخستې په دې باندې پوه شو چې یوازې تعلیم افغانستان آبادولی شي نړۍ سره سیالي یوازې په تعلیم کېدلی شي نو راځي اوس حرکت وکړو اوس خو پوه شو ټول یو بل سره مرسته وکړو
مننه سیاوش صاحب د خبرونه په پاتې شی بو کې په دې وغه کې چې څنګه کې دې شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه انجونې مثال یا مېرمنې وه څه چې زده کړې وکړي خو تر هغه مخ کې د حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاري را سره شریک کړي هلته مو هم د پښتنه کړې و چې تاسو خپل لونی یا مېرمنې کور کې هڅولې دي چې زده کړې وکړي نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه بدرته ول ولما مساجان لیکلی هو بالکل زما درې خويندې دي درې سره لیسانس دی او د وظیفې اجازه هم لري لور می اوس نرسری کې شامل کړي زه په دې باور يم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي یو تکړه او تعلیم یافته خزه د کور نوم روښانه کولای شي او خپل کور او فامیل ته خدمت کولای شي همدا ډول نصیب الله تکلی کلی اصلا دلته ترنیمای زیات سیمو کې دنجونو خوانځي نشته زموږ ولسوالي تقریبا درې لک نفوس لري خو دلته دنجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی د مسلو چارواکو توجه غواړم همدا ډول خغلی محمد جاوید لیکلی د افغانستان ټول وګړي وای چې خزې د تعلیم وکړي یعنی دوی ته د پاملرنه وشي ځکه یو خزه چې تعلیم یافته وي یو ټولنه لتیارو راېستلی شي خو کله هم چې کوم ځوان ته د موضوع یاد کی چې خور یا لور د خوانځي ته یا پوانتون ته زینو ځمکه پرې سور ورشي او لقهره بدرته وي شي نو دی وای چې خلق باید فرصت ورکی او دغه مسائل ډیر ترخه او تون نه کید ځان لپاره بلکې دا دي ځان تار نه غنی چې لور یا خوري خوانځي ته زی ار دي دا ځان ته وګنی چې نزی نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي شجاع خان قلمدوست لیکلي کچرته ونجلې په سم معنا والدین لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي نو زه مطمئن یم چې مستقبل به ډیر ښه وي او یو دولت په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي شکیبا اسفلور لیکلی علي موضوع ده ټول والدینو ته باید دا فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بیله زده کړو ژوند سخت دی او وروستی نظر چلوله ما هغه د ظهورالدین کمال دی دایلي کې وای موږ لکلی نه د خپل کورنۍ لپاره د خپل کورنۍ د نجونو په خاطر لنن څخه شل کاله مخکې کابل ته راکړه شول ځکه هلته خوانځای نه ونو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو دا د ښاغلي کمال نظرو نو نن روزه دا زما ستونه يم داسې یاري نه کوي، خو په هر صورت ډیره مننه چې تر دې دمو ماوري ځوان فکر خبرونه ته غوښته خبرونه په ورسته شی بو کې غواړم لملمنو څخه پوښتم چې څنګه کېدی شي لنجونو سره مثال لمرمنو سره مرسته وشي. مثال ځینې وخت کې که هغه کار پیډیریږي یو کار ور سره وشي چې هغه وخت پیدا کې زده کړی وکي. سهار سه تاسو را ته وایې په لاندو ټکو کې پام دی اړه چې څه ډول د مرسته کېدلی شي. کور کې مثال یو انجلۍ د درس وایي خو هغه باید پخلی مو کې، نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولی شي چې د هغې کار کم شي او درس هم وایي؟
یواز صاحب ډېره مننه. اصلا زما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي، ذهنیت باید جوړ شي. زه د دې پوښتنې جواب ته به وروسته راشم. غواړم دوه ټکي. یو ټکی دا چې بالفعل تازه دمې خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه کوي، هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي، هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي. نو دا داسې باید حکومت زر تر زره دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي، او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي باندې لحاظ چې همدا اوس برابرېږي برابر دي، چې نه برابرېږي مکتبونه دې خلاص شي، او وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتی سہولتونه ایجاد کی. مطلق بنبست او مطلق د مکاتب بندښت او بندول د هیواد او د ولس ډیر غټ تاوان ده. نو دې لپاره باید شته حکومت لاسپخار سی او یو مثبت جواب ورکړي. دا غلم خبره د ذهنیت هیواد سے محترم مخکې چاوش ته یو شام مثال ورکړي. افلاطون د افغانستان برق ایجاد کړی. افغانستان په کوچنیوالی کې یو مکتب کې دی چې د خپل اعتراف دا ده چې دی ډېر کمبل سوخ او ناپو پاتې شوی. استاد مجبور شوی ده د دې مکتب نه ترمینیټ کړی، خارج کړی، او یو لیک یې ورکړی چې دا د مور ته ور وړاو ته به نه لولې. مور ته چې کله لیک ور وړی ده، مور یې په سترګو کې اوښکې راغلي، ژړلې دي. دی په دې نه ده پوه چې په دې لیک کې شکایت لیکلی ده. مور یې ورته وایي وایي بچو زه تا تبدیلوم د دې مکتب نه بل مکتب ته شاملوم، او ځکه ته شاملوم چې ته دومره نابغه یې، ته دومره با اخلاق یې، ته دومره با استعداد یې، او ته دومره لایق یې چې دا مکتب دې تا د سویې نه ډېر ټیټ ته، تا باید د یوې جګې سویې مکتب ته بوزم چې هغلته ښه درسونه او ښه کیفیت وجود ولري. دی وایي هغه ستاین چې زه څلوېښت کاله بعد لاړم سیمې ته کور ته، مور مې نه وه خو مور مړه وه، الماری می کتاب مغه لیک په ګردونه کې پټ وو، روان شست و مل وست په یغه کې لیکلی و چې دا زوی دې سنبل نه پو هغه دا په اخلاق دا د مکتب نظم نظام را خراب کړی. زه وای وای زه د شته هیواد د علمی ادارو نه ممنون نه یم، زه د خپل مور د تشویق نه ممنون یم. نن زه انستاین یم او ټول نړۍ ته برخې جات کړی او نور اختراعات هم کړی. دا دی وی پو او باسواده مور نتایج دي. زموږ تاریخي ستوري میرویس خان نیکه دا هم وای، نازو انا وای سي، موري وای سي، موري وای سي، ما به کله دته شودې ورکولې، نو ما به زه به تل سودا ته هم بیا به مې دته شودې ورکولې. نو باسواده ښځې، باسواده نجونې، باسواده میرونې، نابغهګان روزی، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. رانه خبره دي چې پروژه کې رښتیا هم نن سبا چې لږ مالګه ور زیاته شي، پروژه ماتي کې یو چا شور جوړ کړی وي او هغه روزه ټوله خرابوي، د کور ذهنیت خرابوي، خلک خفه کوي. یا په پېشلمي کې دغسې وسي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خوندو سره، د میرمنو سره، هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، او هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، او تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی هغه خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
ډیر مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. د خبرونې شپږ دقیقې پاتې دي، غواړم د خبرونې درې میلمانه همدغه پوښتنه را ځواب کړي. اغلې رحمانیه سحر، غواړو له تاسې هم واورو څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
مخکې دې چې د سوال ته ځواب وایم، یو موضوع ته اشاره کوم. د خویندو او د میرمنو د لونو د تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو وجیبه ده، یو الهي مسؤلیت ده چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولی دي تر څو دغه ستر مسؤلیت سرته ورسوي او د نه اجرا کولو په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. مثلا زه یو فقهي مسلې ته اشاره کوم. که په یو سیمه کې ډاکټر موجوده نه وي، نو د هماغه سیمې ټول خلک مقصر او د الهي عذاب مستحق دي. دا یو فقهي مسله ده. او د انجنونو یعنی د خویندو تعلیم او تحصیل ته هڅونه ډیر موارد لري. داسې په افغانستان کې تر اوسه ولې انجنې د کورنۍ لخوا په هغه اندازه چې ضرورت ده نه دي هڅول شوي او کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې؟ ډیر لاملونه دي، خو یو عمده او غټ لامل یې صداغه جنسیتي توفیر ده. لکه په کومه اندازه چې یو هلک زده کړو ته پاملرنه کیږي، په هغه اندازه
خو اغلی رحمانیا سحر که تاسو پام دې راته وغږیږئ، ځکه د خبرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي، چې یو انجلۍ څه ډول ملاتړ ته ضرورت لري د خپلې کورنۍ چې دوی بیا وکولی شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي؟
هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ورباندې پوه شي او دا د کورنۍ مسؤلیت ده. او مادي او معنوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري او د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت یې خوندي وي او امکانات ورته برابر شي. چې مثلا په بعضې سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د انجنونو مکاتب د نسبت د هلکانو کم دي. ضرورت ده چې یو جلۍ ډېره لرې فاصله ووهي او مکتب ته ولاړ شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پوهنتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي. او له افراطیت نه باید ژغورنه وسي. کورنۍ باید افراط ونه کړي په مسایلو کې. مثلا افغانستان کې اوس افراط ډیر زیات دا د انجنونو د تعلیم په مخ کې او ګډونوال همیشاره ورته وکړله چې کلتوري او عرفي مسایل دي، د دې له وجې نه اکثریت خلک خویندې لوڼه تعلیم ته نه پرېږدي. او همدغه مسایل دي چې دغو ته توجه وسي او همدغو موارد نه په کار اخیستلو سره موږ کولی شو چې یو باسواده او تعلیم یافته ټولنه ولرو.
خوشحاله اوسئ. ډیره مننه اغلې عزیزی. له تاسې هم پوښتو، د خپرونې په یوه دقیقه کې که راته ووایئ، له یوې نجلۍ سره، له یوې میرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري؟ نو په لنډه کې که همدا پوښتنه ځواب کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. کپلن د ټکو یو بیان کوم. هغه څه چې ډیر مهم دي د فامیل، خصوصا د نارینو اوړو د پخوا څخه، و دې ته د عصري علومو او هم دیني علومو د زده کړې اجازه او کده په دې خاطر دا د کور وسي د هغې سپورت دي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه او بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوس د شمیر په سر باندې ښوونځي هم نکړي زیات کړي. اوس خو موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړې یم په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ واورېدلې وه. زما یو مریض راغلې وه، زما کوچنۍ لور مکتب ته ځي، په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کاوه. دا اوس د اسلامي امارت په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او جون کې
په دې ډیر خوشاله يم چې شي اینګه ورستنه کوم زما خپل د پلان دی چې زه د درنجونی چې اوس په کور ناشې دي د لسم یو لسم په لسم جونی په خپل کور کې کې مور ده کې خور ده یعنی مشران کې مزدور ده کې عمده کې خاله ده کمسایه ده دا پر ځان د ټولې کې او د لیکوست زکه ورته وکي زه وجهه آماده یم چې کوسي چې د بازي پروژو یا بازي بینه ولي ټولنه څخه د دې مرسته وغواړم چې ودی ته د لیکوست کرتاسیا مواد تخته دا برابر کې او موږ دا سازمانه وکړو ما خپل دا د خیر سره په کندهار
کې مننه پام دې هله یومګه چې تاسو دا کار وکړی اور مودان خوشاله اوسه ډاکټر صاحب
موږ د ژوند لري مشکل نادوستیاده منن
او کور مودان خوشاله اوسه سیاوش صاحب یو دقه وخت است هم درکو چې خپل ورسته خبري وکړي اساس په نظر یو ځوان باید څو کې چې مثال خپل خور سره مرسته وکړي چې اغاز دکړي وکړي
هواد چې د تعلیم ته د انجنونو حاصل مجبوریت نه ده د موږ ټول رسالت ده یعنی یو انسان کولی شي د دنیا او آخرت کامیابی ته ځان ورسي هغه باید خپل تعلیم وکړي او نورم باید وهڅوي دا ډیره مهمه مسله ده کله چې غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسه اوسې د عزت ژوند لري هغه باید خپل تعلیم وکړي او له هغې ممکنه لارې نورم باید وهڅوي دلته یو مسله چې ځینې خزینه د نارینه او لخوانه حسيږي تعلیم ته په خو باندې د دې خو بیا انجن چې کلنکاری کوي خاوند ته وخت نه ورکی کله چې د ماش خاوند شي یا مثلا یو ځای کې وظیفه وخت یو تجارت کې بیا غبې مات شو او مات نیو کنه نو دلته بیا غنارینه بیرته په خیمانه کې چې دا مې سو کول دا خو مې په ځان ځان ته مې بابا او دا چې یو څو جنجال مې ځان ته وکړه نو زه وایم چې خدمت به د نارینه او لخوانه په مادي او مانوي لحاظ باندې ملاتړ وشي او دلته به خزم بیا درکو چې دغه چا لاس را کړی چا حمایت کړم چې نه شي که یو خزه د نارینه د خپل خاوند له خوانه حمایت کیږي سبا ته به خزه ځان نه بیا میړه جوړ نه کی دلته کنه
ډیره مننه ډیره مننه سیاوش صاحب خوشاله اوسه کورودان ډیره مننه کو سیاوش صاحب څخه د خبرونې لټولو ملمنو ډاکټر صاحب شفیق الله سهار اغلی رحمانیه سهار ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او خغلی درش سیاوش څخه ډیره زیاته مننه کو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مو وره ده د انجونو د زده کړو په اړه وغږیدو په دې وغږیدو چې څنګه کېدل شي د انجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړی وکړي معمولا زموږ په ځینو کورنۍ کې داسې هم کېږي چې دوی نجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې بیا له هغه وراخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده نو پانګونه نه کوي پې زده کړې نه پرې کوي بیا سبا چې د هغې ژوندار ډول وي هره سختي پرې راځي هغه د خپلو ستونزو د حل کولو نه وي بیا نو په دې هیله چې نجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي خپل ژوند وپیژني ځان وپیژني او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي له تاسې مننه تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم